پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوری. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې له کابله د سولې د پلاوي سفر دوحې ته ځنډېدلی دی، علت یې تخنیکي عادي شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزیر له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلی فرصت له لاسه ورنه کړي. په نړۍ کې شاوخوا 2000 روغتیایي کارکوونکي د کورونا وایرس له کبله مړ شوي دي. د امریکا ولسمشر له ایران وغوښتل چې د نوید افکاري د اعدام حکم لغوه کړي. یوه حکومتي سرچینه وایي د قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکزي هیات ته سفر وځنډید. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولې ډډه کول، نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سفر په قطر کې د طالبانو د مرکزي هیات د نه بشپړېدو له کبله ځنډېدلې دی. تر اوسه معلومه نه ده چې د حکومت دغه مرکزي هیات په د افغانانو په خپلمنځي مذاکرو کې د ګډون لپاره کله قطر ته سفر کوي. تفصیل وروسته. د سولې په چارو کې د دولت وزیر له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلی طلایي فرصت له لاسه ورنه کړي. سید سعادت منصور نادری پرون دغه وزارت د خپلې رسمي معرفي په غونډه کې وویل حکومت د سولې لپاره مهم ګامونه اخیستي چې د ملي پخلاینې عالي شورا تشکیل، د طالب بندیانو خوشي کېدل او د مرکزي هیات جوړېدل دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل اعلامیه کې د ښاغلي نادری له قوله لیکلي چې له طالبانو غوښتنه کړې د سولې خوب په واقعیت بدل کړي. د افغانستان امنیت شورا پرون پنجشنبه وویل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر بشپړ سوی دی. د بندیانو تبادله د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اساسي شرط بلل سوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله او ویل چې دا بهیر به اوږد او ستونزمن وي. دیبورا لاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې ویل چې دا مذاکرات به په نږدې ورځو کې پیل سي. د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل په درشل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه هم کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران غوښتي چې د نوید افکاري د اعدام حکم لغوه کړي. 20 کلن افکاري چې یو غیژنون کوي دی په 2013 میلادي کال په شیراز کې د دولت مظاهرو پر مهال د یو امنیتي مامور د وژنې په تور دوه وری په اعدام محکوم سوی دی. ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼې لیکلي چې اورېدلی دی چې ایران غواړي د غیژنونې دغه ستوري په دې تور اعدام کړي چې د دولت ضد مظاهره کې ګډون کړی دی. ښاغلي ټرمپ له ایراني چارواکو او مشرانو غوښتنه کړې که د دغه ځوان د اعدام سزا لغوه سي دی به ډېر منندوی وي. د بشري حقونو ملاتړو هم ویلي چې افکاري په کوم قتل کې لاس نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2000 روغتیایي کارکوونکي د کورونا وبا له کبله مړه شوي دي. دغه سازمان وایي دا وضعیت جوتوي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې پر لومړۍ کرښه دغه مبارزین د خوندیتوب وسایلو ته څومره اړتیا لري. د دغه سازمان د اقتصاد او ټولنیز عدالت مشر سټیف کاکبرن ویلي هر روغتیایي کارکوونکی حق لري چې د کار پر مهال خوندي وي. دا که دا کسان د کار پر مهال مري دا یوه بدنامي ده. مکسیکو، برازیل او امریکا هغې هیوادونه بلل شوي چې د روغتیایي کارکوونکو ډېر مړینه پکې ثبت شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د روغتیایي کارکوونکو او د روغتیایي بنسټونو د پاککارانو د ساتنې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 6.8 میلیونه اوښتی دی. او د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په فلجون کې کیمیاوي مادې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي. د دغه تړون دیرش غړي به نن رسمن له روسیې وغواړي چې په دې برخه کې بشپړې او رڼې څېړنې وکړي، خو ګمان نه کېږي چې په دې برخه کې دې کوټلي ګامونه واخیستل سي. جرمني چې ناوالنی پکې تداوی کېږي تیره چهارشنبه وویل چې 44 کلن ناوالنی چې د کرملین منتقد دی د نووی چوک په نامه زهرجنې کیمیاوي مادې ښکار سوی او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. دغه زهرجن مواد د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې تولیدېدل. ناولی د اګست میاشتې پر شلمه له سایبریا مسکو ته د الوتنې پر مهال ناروغ سو او الوتکې ناڅاپه په اومس ښار کې کښېناسته او ناولنی یې روغتون ته ولېږداوه. دی تر هغه دوې ورځې وروسته د برلین په یوه روغتون کې بستر سو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. ل کابل قطر ته د سولې د پلاوي سفر وځندید وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. د سولې د عالی شورا د غړي عبدالحکیم مجاهد نظر مهم د سولې په ارتباط اخیسته.
زما په خدمت دی دومره غټ خلونه به موجود نوي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی له 12 بجو وروسته هم د سولې پر خبرو بحث لرو.
وروسته کې د قطر او سعودي ټکر هم د طالبانو په سر شوې ده. د سعودي غختل او اماراتو چې د طالبانو دفتر هلته انتقال شي.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د قومي مشرانو له پریکړو خبرو.
زمنګ په ولسوالۍ په حدوداتو کې به د نشئی توکو استعمال د غی خرید او فروخ دا بالکل بند وي.
په هلمند کې شمیر بسګرانو د کوکنارو پر ځای د کنزلو کارته مخه کړې.
تر اوسه مخکته قیمت نه جوړ کړی ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري.
د بین الافغانی مذاکراتو لپاره قطر ته د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا د پلاوي سفر ځنډیدلی دی. یوې معتبرې افغان منبع چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د دغو مذاکراتو لپاره د طالبانو پلاوی تر اوسه له پاکستان نه قطر ته نه دی رسیدلی. د افغانستان د پخلاینې عالي شورا وایي د دوی پلاوی په بشپړه توګه سفر ته چمتو دی چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره قطر ته لاړ شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی د پنجشنبې په ورځ قطر ته لاړ شي، خو یوې معتبرې منبع چې د افغان سولې بهیر له نږدې ساري او په دې اړه معلومات لري او نه غواړي چې نوم یاد شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوم مذاکره کوونکي طالبان چې په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي وو تر اوسه قطر ته نه دي ستانه شوي او دغه مسئله لامل شوه چې افغان پلاوی قطر ته لاړ نه شي. یو شمیر رسنوی هم خبره کړې چې د بین الافغانی مذاکراتو لپاره چې کوم طالبان ګمارل شوي وو اوس په پاکستان کې د قطر له سفارت نه د ویزو د اخیستلو لپاره انتظار باسي. د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا مسؤلین وایي د بین الافغانی مذاکراتو لپاره ټولې تیاریانې نیول شوي او افغان لوری چمتو دی چې قطر ته لاړ شي. افغان حکومت ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې په اساس باید د طالبانو 15,000 بندیان چې حکومت سره دي او د افغان حکومت 1,000 بندیان چې له طالبانو سره دي د دواړو خواوو د خوشي شي. د افغان چارواکو په خبره افغان حکومت د طالبانو 15,000 بندیان د پنجشنبې د ورځې تر ناوخته پورې په څو پړاوونو کې خوشې کړل او دای هم ویلي چې طالبانو هم افغان بندیان خوشي کړي دي. افغان حکومت دا هم ویلي چې د طالبانو په 15,000 بندیانو کې داسې هم و چې په لوی جرمونو کې لاس درلو، حتی یو شمیر په اعدام هم محکوم شوي وو، خو د دې لپاره چې د سولې بهیر زیانمن نشي دا اقدام د ښه نیت په خاطر وکړ. د یادولو ده چې فرانسې او استرالیا له افغان زندانونو نه د و طالب بندیانو له خوشې کېدو سره مخالفت ښودلی او دوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو وژونکي بللي دي. مونږ هڅه وکړه چې د دغو و طالب زندانیانو او دا چې طالب مذاکره کوونکي پلاوی تر اوسه مذاکراتو ته چمتو نه دی په اړه یې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یوه مسؤول سهیل شاهین نظر ولرو، خو ده تر اوسه زموږ دغه پیام ته ځواب نه دی ویلی. خو یو شمیر رسنۍ ویلي چې دغه و طالب بندیان به له افغانستان نه قطر ته ولیږدول شي او په یوه درېمګړي هیواد کې به تر څارنې لاندې وي. دا هم باید ووایي چې د جمعې په ورځ مو ډېره هڅه وکړه چې د موضوع د څرنګوالي او وضاحت په خاطر د افغان مسؤولو چارواکو نظر هم ولرو، خو اړیکو ته مو ځواب ونه ویل شو.
له کابل قطر ته د سولې لپاره د افغان پلاوي سفر ځنډیدلی او کابل وایي علت یې دوهی ته د طالبانو د پلاوی د ټولو غړیو نه رسیدل دي. آیا علت همدا دی او که نه؟ په کابل کې ځینې نور مشکلات هم شته. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ له غړي عبدالحکیم مجاهد څخه مې دا پوښتنه وکړه.
د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي دي. اوس په افغانانو پورې اړه لري چې واړه واړه مشکلاتو ته نظر ونه کوي، هغه د بین الافغاني مذاکراتو یا په افغانستان کې د یو سیاسي حل په وړاندې باندې هغه خنډ ونه ګرځي. نو زما په عقیده باندې دومره غټ خنډونه به موجود نوی صرف ټیکنیکل مشکلات پوی تخنیکی مشکلات پوی هغه به ان شاء الله تعالی په یو دور زکی حل سی نور به افغانان دی مذاکرات میستلار سی
تاسو د دې خاطر چې له طالبانو سره هم له نشدې پیژنې د دوی د رژیم په وخت کې تاسو کار سره کړی دی څه توقع لري چې دغه مذاکرات به څومره اوږد سی کچرته پیل شول ځکه چې له امریکایي لوري سره د طالبانو خبرو ډیر وخت ونیو
شبر سمترم دا ټول دی دوار خو یا دی ټول خو په سیاسي بلوغ پورې اړه لري چې څومره پرې څلويخت کلونو کې د افغانستان د مختلفو کړکیچونو بحرانونو څخه زده کړی دی نو کې لیکس په حافظه کې د پخوا درسونو نه یو څه پاتې وي نو اوس دې فرصت را رسیدلې ده چې په لنډ وخت کې ټولې خواوې د افغانستان مشکل د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دنینی حل کړي په دې ځای کې به بې ځای نه وي چې زه د بین المللي ټولنې نه زیاته مننه کوم چې تر اوسه له افغانستان سره پاتې شوي دي که د بین المللي ټولنې ملاتړ او فشارونه نه وای موږ به متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې افغانستان افغانان د دې ظرفیت نه لري چې خپل مشکلات په خپله باندې حل کړي نو بناً د افغانستان حکومت طالبان او بین المللي ټولنه په ډیره زیاته توجه باندې کار کوي تر څو چې په اساسانه باندې وکړ چې افغانستان دی او د سیاسي حل په لور باندې لار سي چې په نتیجه کې تلپاتې سوله رامنځته شي
مجاهد صاحب تاسو بین المللي ټولنه یاد کړه اوس چې افغانان په خپلو کې خبرې کوي غالبا تر شا به نور هیوادونه نه وي او کوي په مذاکراتو د میز په سر باندې بنوي فکر کوي چې روسله نږدې شلو کلونو جګړو او یا تاریخ مخکې جګړو روسته به افغانان په یو بل باندې اعتماد وکي او د سولې موافقه به وکي
دا د بی اعتمادي فضا د تل لپاره په افغانانو باندې خپروي دی هغه وجه هم دا ده چې د هغوی سیاسي نبوغ دومره نه وي چې د خپلو ذاتي مشکلاتو په ځای باندې د افغانستان د ملت مشکلات په نظر کې ولري او د ملت اولیا منافی په نظر کې ولري دا اوس هم زه درته وایم چې که پر دې شاته د بین المللي ټولنې فشارونه نه وای موږ به دغه د 15,000 بندیانو یا 16,000 بندیانو د خوشي کېدلو مشکل نه وای حل کړی نو اوس هم داسې معلومیږي چې دنیا نوره غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي او جګړه پای ته ورسیږي او افغانستان د بین المللي ټولنې یو فعال مثبت غړی وګرځي
له شغل مجاهد څخه په مننې تر 12 بجو وروسته هم د افغان سولې په اړه یو بحث اوریدل شي
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسدآباد پارون پل عالم او بخشی پارون او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 0.15 اوریدل شي اس په اسدآباد کې هم ازادي راډیو د اف ام په 0.15 نیول شي اسدآباد ته ورسو د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې لمخې د نشي موادو په کښت او پلور بندیز لګیدل دي خو له لوی سره نشي مواد په کونړ کې په یو تهدید بدل شوی دي تفصیل لا سراباته د ازادي راډیو د خبريال روحل انوري پر راپور کې
د کونړ د څوکۍ قومي مشرانو په دې ولسوالۍ کې د نشي موادو په کښت او پلور بندیز لګولې دي قومي مشران ویل چر سنیولې ترخیخي پوري د هر ډول نشي توکو پلور بند شوه دي قومي مشر حاجی محمد کامل ازادي راډیو ته ویل
زمونږ د څوکۍ ولسوالۍ کې یو څو وخت مخکې د نشي توکو استعمال یا شیشه چر سودا سي نور شان زیات شوه وو نو په دغه اساس منطقه کې نامنی رامنځته شوه او غلاګانې وي د جمعاتونو نه د قانونو نه شیشه او بیټری او دا شیان بغلا کېدل قومي سپینګری علماء کرام ځوانان په شریکه سره کې ناستل پریکړه یې وکړه زمنګ په ولسوالۍ په حدوداتو کې بد نشي توکو استعمال دا غی خرید او پروخ دا بالکل بند وي
د محمد کامل په خبره ل دې پریکړې وړاندې په ولسوالۍ کې په چرسو، خیخه او نورو نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر لشپیتو تنو اوخته، خو اوس یې څوک په ښکاره نشي کارولی. او که هر څوک یې په استعمال پیر او پلور ولیدل شي، 100,000 افغانۍ به جریمه ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ ځوانان وایي په سیمه کې د نشه یي توکو استعمال ډیر زیات شوی و، او قتل به یې چې د هرې ورځې په تیرېدو یې ځوانان په نیشو روږدې کیږي. د دوی په خبره چې دلته ډول ډول مخدره توکي کارول کېدل. محمد اسف میخیل وایي
چرس دی، اپین دی، آیس چې ورته وایي، دغه شیشه دا ډېر عامه شوې وه، خصوصا دغه څوکۍ ولسوالۍ کې بیخي زیاته شوې وه. ډېری ځوانان په دې باندې اخته شوي وو. هېچا ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغه مېلمانه وي که قربانه وي چې د دغه شي استعمال وکړي. که چېرته څوک داسې کار وکړي نو بس هغه به د دولت منګولو ته سپارل کېږي، بیا ضمانت څوک نشي کولی.
د میاخیل په خبره څومره بچي په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتېده، په هماغه اندازه ورسره غلاګانې هم زیاتېدلې. کومو کسانو چې له خپلو کورونو غلاګانې کړي اندازه یې ډېره ده، خو کومو چې له نورو ځایونو غلاګانې کړي او خلک پرې خبر شوي، په روانه میاشت کې یې تعداد 8 ته رسېدلو.
سولر شیشې به د خلکو پټېدلې تقریبا په دې میاشت کې. دا چې ما ته معلومات دی واته غلاګانې شوي دي، حتی چې د جوماتونو نه هم بیټرۍ او شیشې پټې شوي دي.
په څوکۍ ولسوالۍ کې قومي مشران په داسې حال کې د مخدره موادو په کرکیلا سوداګری او استعمال بندیز لګوي چې د مرکز اسدآباد په ګډون په اکثرو ولسوالیو کې د نشه یي توکو پلور او استعمال دوام لري، چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي او مدني فعال قیام خیام وای
د مرکز اسدآباد په شمول په لرو پرتو ولسوالیو کې آن پخوا هم چرس ډېر مروج و. په اوسني وخت کې چې مونږ وینو او معلومات هم ترلاسه کړي دي چې شیشه دا او ټابلیټ کا په نامه یو ډول ګولۍ دي چې دا خلک استعمالوي او په ازادانه ډول په لارو کوڅو کور کلي کې په اسانۍ لاسته راوړي. روغ دي کسان چې دي غلا ته مخه کوي، نورو غیر اخلاقي شیانو ته مخه کوي، ټولنه مرسره په ستونزو کې ښکېله ده.
د قیام په خبره چې که حکومت او ولس د نشه یي توکو په خلاف ګډې هڅې ونه کړي نو ستونزه به ستره او بیا به یې مخنیوی ګران شي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي د مرکز اسدآباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو سره ګډې هڅې پیل کړي څو په ټول کونړ کې د نشه یي توکو کاروبار او استعمال پای ته ورسوي. د کونړ امنیه قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار
ټولو ولسوالیو کې د قومونو او د مشرانو په واسطه باندې د مواد مخدر مخنیوي وکړي. تقریبا 20 کیلو چرس موږ په تیر هفته کې د سرکارونو په ولسوالۍ کې 15 کیلو چرس او تریاک موږ د مواد مخدر مدیریت په دغه کې نیولې دي. په جړی بابا کې همدانن اوس د شورتن په ولسوالۍ کې یو موټر او یو مزنون سره د چرسو نیول شوی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک په نشه یي توکو د روغدو کسانو د شمیر زیاتوالی اندېښمن کړي چې د کابل په ګډون د هیواد په اکثرو سیمو کې د معتادینو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د ناټو مشان د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکس نوالنی د مسمومیت په اړه خبرې کړې دي. تمه کېږي چې د ناټو غړي به د روسیې ته د انتقاد ګوته ونیسي او ورڅخه وبغواړي چې د دې قضیې په اړه بشپړې پلټنې وکړي. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان اوروي.
د ناټو د دفاع وزیران به نن جمعه د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیت په اړه خبرې وکړي. د ناټو د دیرش غړیو تړون به شایي له روسیې رسمن وغواړي چې د دې قضیې بشپړ او شفاف تحقیقات وکړي، خو تمه نه کېږي چې تر دې ډېر کلک اقدامات اوس اعلان کړي. جرمنی د چهارشنبې په ورځ وویل د سموم پیژندنې ازموینې په زغرده داسې شواهد ښیي چې د کرملین دا سخت منتقد د نوویچوک په عصب فلجوونکې ماده مسموم شوی دی. دا مواد د پخواني شوروي اتحاد په مهال جوړېدل. 44 کلن ناوالنی د اګست په 6 نېټه له سایبریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومسک کې کېناستو ته اړ ایستل شوه. د مخکې تر دې چې جرمني ته یوړل شي په اومس کې 2 ورځې تیرې کړې. د روغتیایي حالت نازک دی او اوس د جرمني د برلین په یوه روغتون کې د عاجلې څارنې په خونه کې تر تداوی لاندې دی. ډاکټرانو دی د کوما په حال کې ساتلی دی. وروسته له دې چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د قضیه د مسمومیت په وسیله د قتل قصدي هڅه وبلله، دغه هیواد په ناټو او اروپایي اتحادیه کې د خپلو متحدانو له لورې د روسیې پر ضد د ګډ عکس العمل هڅه کوي. اروپایي اتحادیه په روسیې باندې پر احتمالي بندیزونو غور کوي. د اروپایي اتحادیه له لورې د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون په یوه بیان کې پر نوالنی د مرګونې حملې هڅه وغندله او له مسکو څخه د دې جنایت په اړه د بشپړو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. بوریل ویلي اروپایي اتحادیه د ګډ نړیوال غبرګون غوښتنه کوي او دا خپل حق ګڼي چې مناسب اقدامات وکړي. د دا هم ویلي چې پر جرم سترګې پټول به ونه زغمل شي. روسیې د نوالنی په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي. د ولسمشر پوتین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون وویل په جرمني او اروپایي اتحادیه کې له خپلو شریکو هیوادونو غواړي د قضاوت په کولو کې له بیډي کار وانخلي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس غړیو د ولسمشر ترامپ له حکومته غوښتنه کړې چې د دې مسئلې په خاطر پر روسیې هغه بندیزونه ولګوي چې کانګرس تصویب کړي دي. نوالنی چې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد کمپاینر دی، پخوا په ځلونو نیول شوی او حملې پرې شوي دي. د سایبریا ته د فساد پر ضد د تحقیقاتو او پروان سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبریا ته تللی و.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په زرګونو کورنۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړو لويري بلخ ولایت تللی دي او هلته پناه اخیستې ده. دوی په ډیر سخت حالت کې ژوند کوي. په دې اړه له مزار شریف د ازادي رادیو خبريال مجيب حبيب ساي راپور لري.
په بلخ کې کورنۍ به ځای شوې له بیوزلۍ وزګاری او همدارس له روغتۍ او تعلیمي محرومیتونو کیسې کوي. اکثره دا به ځای شوې په خپل اصلي سیمو کې د جنگ او ناملې لویر د بلخ مرکز او ولسوالۍ ته راتښتیدلې دي. محمد خالد یو له همدې به ځای شوې دی. د دې فاریاب لالمار ولسوالۍ څخه د بلخ د هدادي ولسوالۍ ته را به ځای شوې دی. هغه وایي چې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې په ترڅ کې پر کور د افغان توغندۍ ولګي د کورې ونړید. محمد خالد وی چې لا شپه کوم یاشت راهیسې په بلخ کې دی او تیر ویلته یې کېدی د ژوند شپې ورځې تیروي. دای به ځای شوی کورنوي ته د حکومت لاله پاملرنه نیوکه کوي او زیاتوي چې د وزګاری او ډېر بے وزلې لامل لا ګنښ مې کړهونه سره مخ دی. هغه وویل
وضعیت زندگی بسیار خراب است. همراه بسیار چیز ناچیز یک کمبل کورپا اومدیم. بالاخره
د ژوند وضعیت خراب دی. لا یو څه ناڅه ټوټو کمبل او ټکو سره راغلی یو دلته ژوند کوو. ماشمان ټول له ژوندۍ پاتې دي او هیڅوک خپل درس او تعلیم ته دوام نه سپر کولای. دا موږ له واسه نه ده چې بیا دوی په ژوندۍ ور داخل کړو.
په بلخ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې 3500 بي ځای شوي کورنۍ په مزار شریف او ولسوالیو کې تر خیمولاندې ژوند کوي. د یادې درې مشر مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې ټول کورنۍ بي ځای شوي کسان د نامنې او جګړې لامل لخپل استي سیمو بلخ ته راکړه شوي او د سرپناه د نه لرلو ترڅنګ له ډیرو نورو ستونزو سره هم مخ دي. هغه وایي چې روغتي خدماتونو ته نه لاسرسی، د ښوونځیو نشتون، د صحي څښاک اوبو کموالی او د کار زمینې نشتون د دغو بې ځای شویو کورنیو اساسي ستونزې دي. ښاغلی قادري وایي چې د بلخ د کډوالو اداره په هڅه کې ده چې له نړیوالو او کورنیو موسسو څخه د مرستې په ترلاسه کولو ډېر شمېر بې ځای شویو کورنیو ته د مناسب ژوند او امنې سرپناه زمینه هواره کړي. د زیاته کړه
هغه کسان چې د نامنې او جګړې په علت خپلې سیمې پرېږدي او مزار شریف ته بې ځای کېږي، زموږ د سروې ټیمونه ورزي او معلومات راټولوي. موږ دوی ته د معیارونو په برابر خوراکي او غیر خوراکي او د سرپناه مرسته کوو.
په بلخ کې ټول ټال 6500 بې ځای شوې کورنۍ شته چې 3500 کورنۍ له سرپل، جوزجان، فاریاب او همداسې 2000 نورې کورنۍ د بغلان، کندوز او سمنګان ولایتونو د نامنې له ویرې دغه ولایت ته کډوالې شوې دي.
په هلمند کې د کنزلو کښت زیات شوی دی. د هلمند د کرنې د ریاست مسولین وایي د کنځلو کښت اکثر هغه کروندګر مخه کوي چې د کوکنارو په کښت کې زیان لیدلی وي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د کنځلو یوې کروندې ته ورغلی او د هغې بزګرې راښخولی.
زه نور احمد نومیږم او د ناوې ولسوالۍ کې اوسېدونکی یم.
د سهار لس بجې دی نیم په خولو لوند نور احمد د کنځلو د یوې لوی کروندې د اوبولو لپاره بندونه تړي او د لښتي او ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
چې مخکې مو دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه و او شای سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داسې ځای ولاړو چې شاوخوا اکثر مځکې په جوارو کالکو او تور ماچ کرل سوي دي. خو د هلمند د ناوې ولسوالۍ د عینک د سیمې د غاټې ویش کلن ځوان خپل شپانس جریب مځکه په کنځلو کرلې ده.
او ځانګړتیا یې دا دي ننوایانې په ډوډۍ کې استعمالوي، نور تداوی دپاره استعمال، هغه څه ځانګړی خوند لري، داسې پخیږي بیا خوړل کیږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای پیلېږم. د کرهنې او زراعت په برخه کې زما دپاره نور احمد یوازنی مځکوال دی چې کښت یې د خوند او مزو دپاره کړی دی. په هلمند کې ډېر خلک د کنځلو او نورو دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډېرې پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی، نوې کښت دی او په دې وروستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
هو قیمتونه ښه دي خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري، ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته خارج ته مارکیټ یو لړي او تر اوسه موږ ښته قیمت نه دی ورکړي، ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت دی، نوی کښت دی، چندانې څوک نه کوي، اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
که څه هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډېرو کروندګرو د کوکنارو د کښت ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی، خو دا ولایت لا هم د نشي توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د ده په څېر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوي دانې او بوټې کرې مرستې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کنځلې مرضونه کوي، دغه مرضونه پر حاصلاتو بد اغیزه کوي، ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست د مسؤلینو مرسته اړتیا لري.
د پخوا په پرتله باندې شش کال نه دي کړي، خو دا انشاءالله بل مرض نه لري، ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړی دی. یوازنی مرض یې شفته ده، هغه که چیرې وختي وکړي په اول پسرلي کې، یعنې اول پسرلي کې وکړي نوروزي بیا ښه حاصل په لاس ورکوي، کله وخته په خلی وکړي بیا په اخر کې شفته کوي، کله کله سر په لاس ورکي، کله شفته داسې مرض دی. نو زه چې دروښه یم لکه یو څوک چې دا سر ویشتیان غوړ کې بیا پرې نه مینځي، شفته هم داسې مرض دی، غوړزګي کوي، پر هغې کچرې لویږي، بالاخره بیا سر په لاس نه ورکي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي، خو د دوی د هغه مامورینو سرویګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې سږ کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوسیبی دي چې د کوکنارو په نسبت نور دانی لږ خواري غواړي او ډیره ګټه کوي.
دا ولایت په ساته باندې تقریبا 1503 هکتار ازمکه کې کنجیتی کرسوي دي، چې په هکتار 1.2 متریک ټانه حاصلات په لاس ورکوي او د ولایت په ساته باندې به 303.5 متریک ټانه د کنجیتی حاصلات ولرو، چې بلاخره دغه راپورونه مقامی وزارت مسلسل ورکولو سره مقامی وزارت دې ته حاضر شو چې د تیلي نباتاتو په برخه کې خاصتا په نادالي ولسوالۍ کې هلته موږ کار وکړو تر څو د تیلي نباتاتو پروسس کړو او غوړي په لاس ځندې راوړو.
دا یوازې کنځلې یا کنجیدي نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګرو ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
فصل کریم درویش د پکتیا له اساسي اړیو بلی کی افغان سیاسيون باید د سولې په برخه کې عملی ګامونه واخلي. عبدالواحد مدقیق لالوګره طالبان او حکومت باید د سولې د خبرو په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. خان محمد اسلام یار له هلمند اوس چې د طالبانو پاتې بندیان هم خوشي شوي باید ژر د سولې خبرې پیل شي. ولی جان له غزنی له طالبان غواړو چې ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. حمیده غنمرنګه قطر ته د طالبانو پلاوی د تګ ځنډ یو ځل بیا دا ثابته کړه چې دوی په خپلو چارو کې خپلواک نه دي. اتل زابله افغان حکومت سولې ته خپل ژمنتیا وښوده او برعکس طالبان وښوده چې سولې ته ژمن نه دي. تازه خان سمسور له ننګرهاره حکومت د سولې په اړه د ناهیلۍ خبرې نه کوي او ګل محمد مدثر له نادلي اوس انشاءالله د سولې لپاره لاره هواره شوې ده.